وعلیکم سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مفصل راپور هم درته خبرو د نورو موضوعګانو ترڅنګ، خو لومړی خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی، افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 میاشتې په ټول هیواد کې ګرځبندي زمالي شي. پوره خبرونه ټاکل شوی، افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل، په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی، د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام د ټرمپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دای به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل موریل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ده ته د روسیې د تهدید په اړه نه ویل شوي، ځکه استخبارات کاران نه وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سه شنبې په ورځ پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل له شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری اژانس د دغه هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړې کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیه لږ تر لږه اته خبرې لاندې توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي سفرونوف د سې شنبې په ورځ بندي شو، خو پر ده تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د دوو میاشتو لپاره نیول شوی او ورباندې د ناټو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې، په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر د تور دی چې خپل لوري په جنسي توګه ځورولې. دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کاریلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 23 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سې شنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړي وایي پر ده دا تورونه ځکه لګول شوي چې ده د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او ورسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرزبندیز عملي شي. ووچیچ د سې شنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په دې ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. لسبا تر 15,000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې منع شوي، که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرزبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 14 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرزبندیز به د درې ورځو لپاره وي. د جون په 1 نېټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ پکې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 16 رئیس په سربیا کې د کووید 19 په نتیجه کې 330 کسان مړه شوي او 14,019 کسان په دې ناروغي اخته دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون درې اړخیزه ویډیو کانفرنس کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتي تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنونکي له هغې ډلې بل روجیو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
Pakistan particularly supports the Taliban.
They way Pakistan bazangri toga Pakistan Talibano malatar kawi noro masailo tarsang de Afghanistan de mulkano pa ara bandi yo mufassal rapor la ruchi jang jagro chumra zapli di de yo mashum gagwawre chi pa jagra ki yo pa chaudana ki dwara phil la sur kadi
پرتاو سلم غلی چې ساده تم شناختن دی او چې د فوټ کلم شان ول دل چې د غو خلاف سیوب من ول و.
او د پروګرام په دوی منی مای کی د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه لرو. چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پکې د ځینو شنونکو خبرې هم راخیستې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د سې شنبې په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه، راغلی چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیه پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بیل روجیو په واشنگتن ډی سي کې د ډیموکراسۍ د دفاع بنسټ لوړ پوړی څېړونکی دی. د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل: پاکستان په ځانګړې توګه تر ننه پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستاني دولت لاسپوڅي دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي، او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیه لمخه اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغانی خبرو او نولسو کلونو لاسترابلنو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات، د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونه هغه لوی لاسترابلنی یادیږي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوی. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو تو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤلانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پښتنه ده چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر سمت څخه وکړه. ښاغلی سمت ازادي راډیو ته ویل:
چین او پاکستان هر دو خواهان فکر میکنم
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري، د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور سو راغلی چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پنټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هیواده د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقه لیک ترلاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگتن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو رخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د اوریدو لپاره چې ورشه د زموږ د ویب پاڼې یا ویب سټ آدرس ده. ترڅنګ په انډراید او آی او اس موبایلونو کې هم کولای شي د اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره د ازادي راډیو په صفحاتو باندې واوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکیانو ژوند ته درناوی نه کوي. په وروستیو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاته شوې چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د سولې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې شوې دي. بلخوا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 800 ملکیانو ته په قصدي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې قربانیان چې په هغوی کې ماشومان هم شامل دي، د جګړې د بندولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم جواز نه پاتې کیږي، خود سازمان په حواله د هغې موافقې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې روانې دي او ملکیانو ته هم پکې د سر او مال زیانونه اوړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مستقیم مسؤلیت د جګړې ښکېلو لوریو ته اوړي.
بیا هم موږ د جنگ په خیل خو باندې په کلکه باندې غږ کوو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې، مسلمان وژنې او افغان وژنې لپاره هیڅ مجاوز نه پیدا کیږي. وروسته تر هغه چې طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ د سولې هغه هوکړ لاسلیک شوله چې د هغې په رڼا کې به بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د جنگي اسیرانو تبادله به کیږي، د دغې سولې په ترس کې به په ټول هیواد کې یو عمومي او اوربند رامنځته کیږي. که چیرې په افغانستان کې اوسنۍ وروستۍ پیښې چې اکثر قربانیان ولسی خلک دي، د دغه پیښو د جنگ ښکېلې خواوې چې هغه حکومت او طالبان دي، د دوی مسؤلیت نه منل یا مسؤلیت په غاړه نه اخیستل په دې خاطر چې په دې کې زیاتره پیښو کې ملکي خلک قرباني شوي دي، هرگز موږ ته دا هم او ولس ته دا هم د منلو وړ په دې خاطر باندې دي که دوی د دې پیښو نه ځان منکروي او ځان یې خواته کوي، موږ دا ورسره نشو منلی ځکه د جګړې لامل دوی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې ناامني او جګړې ختمې سوي نه دي. د امنیت شورا وایي چې د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د مارچ له لومړیو د اپریل تر 19 د طالبانو لخوا 328 ملکیان وژل سوي، 425 تنه ټپیان او 1460 تنه نور تشتول سی وی دی، خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. د نا امنیو تر ټولو تازه مورد د جون پر 9 د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د یوې دودیزې میلې پر مهال د شاوخوا 150 ملکیانو وژل کېدل وو. دغه پیښه وروسته له هغې لانجمنه سوه چې وسلولو طالبانو د ملي اردو د 215 میوند قل اردو کاروباله او حکومت یې لا هم مسؤلیت پر طالبانو اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلوا کمیسون ویلي چې د دوی د موندنو له مخې د طالبانو د یوې حملې په ځواب کې د افغانستان ملي اردو 3 هوانونو توغولي چې په نتیجه کې په یوه دودیزه میله کې نږدې 150 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خود هلمند ولایت چرواکی وای دغه توغندی د وسلول طالبانو لخوا توغول سوي او ملکانو ته مرجوب له هم وسلول طالبانو اړولې ده. که څه هم د هلمند محلي چرواکو په سنگین کې د سوي پیښې د هر اړخیزي څېړنې ژمنه کړې، خو تر اوسه د دغو څېړنو نتایج معلوم سوي نه دي. لس کلن ناصر خان چې د هلمند د څنګلوري ولایت کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، 3 مخکې د ماین چاودنې له یوې پښې بې برخې کړ. اوس یې هم د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې درملنه روانه ده.
دانشو و کډی و خو بلخ مدرسې او مکتبونه لخصت سل لوم کول نو لښنیان ته کلم لبن پټاس چې پټاس له مو ګلې چې ساده تم شنخته نه دی و چې راپور ته کلم شان ول دل چې د غو خلاف سیب من ول و چې دل چې لا وسلم دل ته ډاکټر لان ول پښا خلاف د کټوي الله پښا کاټ کله بل اوس مې پښا کاټ په زنګانه کې ولاس مې خوځ دی دا زین مو خوځ دی دل مکو فن ډیر خوځ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل 6 راپور کې چې 13/5 خپور سو ویلي، لومړني ارقام ښیي چې د 2020 د کال په لومړیو 6 کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 800 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي د جګړو دوام او په دغو جګړو کې د ملکیانو زیانمنېدل جوتوي چې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
طرفین جنگ افغانستان به دلیل عدم احترام و عدم رعایت
د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو اصولو معیارونو او ارزښتونو ته درناوی نه کوي او نه رعایت کوي. دغه مقررات د تفکیک تناسب او دقت پر اصل ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې د غیر نظامی وګړو او ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. موږ تل د افغانستان له حکومت طالبانو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په شخړه کې ښکېلې دي غوښتنه کړې چې د بشرپالنې نړیوال حقونه رعایت کړي، چې د هیواد په ټولو ساحو کې ملکي او غیر نظامي کسان خوندي وي. خو له بده مرغه لا هم د ملکیانو د ژوند او بشري حقونو د محرومولو شاهدان یو.
په افغانستان کې د امنیو په پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا اوړي، او داسې ښکاري چې د تیرې جون میاشتې نیمایي دغو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه. امنیت شورا د جون پر 22 ویلي و چې د یوې اونۍ په لړ کې په هیواد کې 291 سرتیري وژل شوي او 550 تنه نور ټپیان شوي، چې د مرګ ژوبلې د شمیر له پلوه هغه اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې وه. امنیت شورا ویلي و چې په هغه موده کې 138 ملکیانو ته هم د وسلولو طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسیمین تېر یکشنبه په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي فعالیتونه د خواشینۍ وړ بللي او غوښتنه یې کړې چې ټول لوري باید تلپاتې سولې ته زیاته هڅه وکړي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل شي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې تر اوسه نه دي شوي. له هغې راهیسې په هیواد کې د ناامنیو پیښې روانې دي او لا هم په دغو پیښو کې ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اوړي. محمد قسیم په وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ لیوې نا امني سیمې بلې هغې ته کډه پشا کړې ده.
مزه د طالبانو سره خدای شي چې کښنه سو کولای د کډی مو پشا دی. مثال چې مثال د شپې او د ورځې په تشویش کې چې څنګه به وکړو خامه خدغه د وسو او پیدا د یو نیم سل کور خو اوس کلیلې دي.
لا هم بی دفاع ملکان په افغانستان کې دروانه جګړې درنه بای پرې کوي. محمد قسیم د زرګونو نورو لالهاند افغانانو په څیر د خپل سر د پناه کولو لپاره نامعلوم لوري ته روان دي. دا لکه د افغانستان د سولې پروسه چې له لوړو ژورو تیره سوي، خو اوس هم نه ده معلومه چې کوم لوري ته به روانه وي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او د بشري حقوقو د سازمان د هغو اندیښنو په اړه مو راپور ته غوږ چې ویلې د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکانو ژوند ته درناوی نه کوي. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر کتلی
تمه ده چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسیې نامونه ولې ادارې ځواب نه دی ورکړی. د هیل رسپانې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنې وشي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بیا اهمیت بللی دي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په سر انعامونه ورکول. هیل رسپانې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیرې اونۍ خبرې هم راخیستې دي چې په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحد ایالاتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خپاره شوي دي جدي تعقیبوو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د روسانو دې هڅې ته چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورځپاڼه تور پوری کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او پخپله ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیا طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې متحد ایالاتونه داسې شواهد لري چې د یو بانک له هغه حسابه چې د روسیې پوځي استخبارات یې کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوي دي چې له طالبانو سره ارتباط لري، چې شاید منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړې وي. ګارډین لیکي لږ تر لږه څو میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2000 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول، تر هغه وروسته د څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د هغه ستاینه یې ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادو یا جیو هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځیان د جرمني باسي. د ورسپاڼې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو. او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهور غوښتونکی ګوند وځپي.
په لاتینې امریکا په متحده ایالاتونو او برازیل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی روغتیا پالان اندېښمن کړي دي. د دې سیمې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د برخې مشر کاري ساتنی پرون ویلي د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې بیا د نړۍ له تر ټولو زیانمنو شویو هیوادونو یو دی، د ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. د ملالی بشیر راپور د برازیل د ولسمشر جایر بولسونارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووید 19 یې وړه ناروغي ګڼلې وه، د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې وه په یوه تلویزیوني وینا کې تایید کړه چې په کورونا ویروس اخته سوی دی. دی وایي معاینات مثبت وو. د یکشنبې ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبې پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراري توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سویو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکښې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یوه ویډیویي خبري غونډه کې وویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژي کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,900,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دې وویل د متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ سوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړه توګه یې وتړي. د کرونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي او تر 1,500,000 زیات مړه سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
روز بصیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دا ده چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا ده چې د فساد ادارې ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
موزه
الله عزت هم کندار ولایت دن جلسی نایف هم سایس را پتما از که ما در بورتول چهار آده چه خزاقایی نو خواهش دید چه در غمیدی پیوستون کارون و در غمرس سیرازی در دولسی نیوزی ملکان و چوالان یا طول فرطول و کریبان زنیشی و دخوار و غریب هم نخورد جیز و بورتول چهار آده چه در غم نخورد چرا وری در شروالی دو مسلمین تو طول توربی اما غیر بیا پا خپلو بانی پا ملکان بانی ویشی چه در دیش را وان دو ما دویل در ما پیغام پورس سلام
زیست مطلع خوشحالم در علمان و راید در بودان کنیانی که دستر نیولیدم بلده در غنم که گوره در حکومت پاملران و نورتا که در غنم و راست و راست پوتکی جب مخوران در هنگ دید که در غنم دی پریج نور زیو تا زی اوارا در خپل در علمان خلق پرکتی بیا جو لاشتی نور ولایتو تا در علمان خلق گرد و جو تیج ناش دید من پا دریس و کال داری در خلق گرد دار کم دید چلی شده در ملنگاین در حج در حکومت پاملران و نورتا که هیل در چه حکومت دیت پاملران و که منم جورو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وقت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي د سهار ورزو لنډو خبرونو ته ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د ناټو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. په دې ناسته کې د تاوتریخوالي په کمولو د بندیانو په تبادلې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت بحث کیږي. د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته ورغوښته. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوي چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشمې پرس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لږ تر لږه اته خبرې لان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو په وړاندې لاریون کوو. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 پیښې زیاتې شوې او مړي پکې زیات شول د دې هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې د جولای 11 به په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو پیل په یو راپور کې تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه وي. راپور له هلمند زموږ همکار الیاس دایره لګلې ده د بوست تصدی د فعالیت بیا پیل پاړه او لمړی غږ هم د ماشینونو غږ ده.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په تراکتورونو ځکه اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکه په پلو یو نور دانو کرلی دي. خو نه ویشت کلن اسلام الدین په یو پراخه شنه ساحه کې په تراکتور ځکه اړوي او د کالوکو د کرلو لپاره چمتووالی نیسي. په تراکتور کې سپور اسلام الدین چې وروسته لکلونو د فصل پنبا کوي وايي د پنبې حاصلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بنده وه او په شخصي لجوګانو کې قیمت څو ځله تر ورځنی نرخ ارزانه و.
کله کې ډېرې مهمې دي ځکه چې اول خدای ډېر شکشت دی چې دلته خلک کوي او دوم ډېر حاصلات ورکوي. ورته دا د شوډې شې دي چې اول خپل د دې شکایت نه خته کیږي غوړي د پندانی تخم دینو پندانی تخم دینو وځي د پمبې غوړي د کچې دا وځي وځي غوړي د خلک هم ډیر په کار کې دي په کارخانه کې ورته او ډیر ځانان د کار د کار زمينه نو سيده کیږي ورته او خلک خو دلته وځه کرا کرا ډیر کیږي خلک ډیر کوي د ورګانو کوي وځه تقریبا خامخاطر تلویز جریو پر وسر سجدی چې کړی دی وسر اما دلته هم کړی شي بلا فاجه وسر او وږي کوس دوا شي کړی.
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبې په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبې د کښت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په څیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د څه باندې 15 کلون راځي نه د چالانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت څخه د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړې ده.
که دوی څلور دا تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریخ و نه کړو، موږ به کاله کې وکړو، موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پرز مثال 2500 افغانۍ قیمت دی، دوی دې ور درې سوه کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي، دلته به دا خلک دې ته توجه وکړي او دا کار به دوامدار وساتي.
حکومت وایي په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدونکي مالوچ د سیمې په سطح نوم او کیفیت لري، خو په هلمند کې د کوکنارو د شیرې سره د بزګرانو بدریغې مینې او په نړیوالو بازارونو کې د پنبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړی دی او ډېره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته په لشکرګاه کې د بست تصدۍ سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پنبې کرکلي ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول د بست تصدۍ په فعالیتو سره به ډیر کروندګر خوشاله او زلبیا د پومبی کرکلی ته مخه کړی
د یو امتحاني دورې په خاطر. د امتحاني دورې په خاطر موږ ته موږ چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 1.5 میلیون افغانۍ موږ ته منظور کړی دي تر څو موږ ابتدایي فعالیت شروع کوو، باقی 1.5 نورم په ورسته مراحل کې ان شاء الله موږ تر رسیدګي او د دې نه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته موږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بست سدی چې شاوخوا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده، اکثره کلونه د نه بودیجی له امله درېدلې، خو د مرکزی حکومتونو په مرسته بیرته کارونه تل بدلې ده او خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. اوس د دې تصدۍ مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پنبه رانیسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسان ته د کار زمینه برابره شي.
کدرونه مو بیرته خپل په اصطلاح پنی خلک چې دوی په تولید کې خاص رول لري هغه مو ځای په ځای کړی دي، خو په دغه قوا چې اوس موږ یې لرو، یعنی یو سلو څو نفره موږ فعلا کارمندان لرو، د دغو په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخ ته بوزو او هم به روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره از مرسره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6.8 میلیونه هکتار مځکه کې به ساج کال 15000 هکتار یوازې پنبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه هیله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب سره په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې، خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډېرې دي، نو د امکان حتی مو یو څو پوښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکي پیغام را واخلو چې موږ ته یې راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
السلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجابزار د سیمه د غزمات پیغام دی چې ورلو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپېته دوکانونه د ګریشته د دغه چارواکي راغله تخرات کې ورجانه موږ نه وبول ورو موږ ماجر یو موږ نه وبول ورو نه کوي تبوري کې نیک اتا کې نیک را خراب کړ او یو پام را خراب کوي ورجانه موږ راغلي د بلور چارواکو کول ورسېږي. موږ وو ته کور ماجر په یو سره کې ناشي اوس دولت راغلی به دا کورو څخه هم بار کې موږ مسرایمه چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو، موږ د مسلمانانو ځامن نه یو، نور حکومتونه وو هیڅ را نه کړور او دا چې زموږه چې ولوډر ته ولاړ دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را خراب کړ کوند یو کا کورونا بالا اوس موږ سره هیڅ کوم اکونومي کړو ورځانه دا اوس موږ راغلي د بلور چارواکو پورې ورسېږي. موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کا کورونا ده د دې خو سل خبر ته مخکې یو روپی کومه کې مله کړی. سلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي وو. ستاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایست. خوشاله بسو.
بسیار احمد رحیم دا چې تاسو په دې کې حق اخلي او د هېواد د ولسمشر د هدایتونو فرمان په اساس باندې کوم ځمکې چې په کومو سیمو کې هغه ثبت شوي دي او یا هغه سیمې چې هغه د زورواکو له خوا څخه هغه تر خپل قبضو لاندې راغلي دي. پښتنو شتو دي چې هلته د یو لپاره ځانګړي کنیکټ جوړه شوې ده چې هغه سیمه په کبي باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د قاضي بشتانو سره هغه سیمه چې په هغو ځایونو کې دوی کورونه درلودل او یا یې هم ځایونه درلودل تېرې اونۍ هم خپله والي صاحب دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د حل په موخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کوي. نو بیا موږ هغه ستاسو کسان چې وو هغه مهاجر بازار کې او یا نور کسان چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه ځایونه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا ځایونه جوړ شوي وي. خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم په بازار د پلان نوتلي سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي، نو بیا هم په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی، هلته ښاروال شته دی، خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولایتي ادارې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو د دې ستونزې د حل په موخه به انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د قانون مطابق او د واقعیت سره هم دوی په ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دوی قانونه او یاتونه چاو کوي.
بله کور ودان یو بل اوریدونکو هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چرا چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي.
بله ځکه چې اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
په سیمو کې یا په سیمو کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره امنیتی مسؤولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوې دي چې هغه باید په اړه ورته ساحو کې د خلکو د لباس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په هغو ځایونو کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سوځوي یا ستونزې ورته ایجادوي، نو بیا هم د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات وي یا ندالی ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجي ولسوالۍ یا د ناوې ولسوالۍ یا شاهرا عمومي کې کومه ستونزې چې دي د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړونده مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې دې د پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دې ورته کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته د پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په موخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسې کې شته د شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سره ورسېږي چې د دې ستونزې ته انشاءالله پای کېښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله بله مننه ځکه دی خلګو خو یا دغه ورور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د المنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د المنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د المنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجینرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا سوسیال مدیا بلا دی او نه بیا دغه کړی دی کار شروع کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسې دا پر امنیت باندې هم ډېر کار شروع کړي د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر نالیت ولسوالۍ مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار په دې خبره کا د مدیر همکاري چې د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورسېږي.